خرید سرون صاحب.
ډیره مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د اسری رادیو په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او چې د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د ټاپي پروژې تخنیکی چاري او د غراس د سروي کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. په دې خبرونه کې پر نورو موضوعاتو سربیره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د پاکستان پوزوی پر ډیورن کرښه باندې ځند سیم د لګولو کار راتلونکی کال بشپړ کړي. مصر د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو ملاتړ وکړ، او په فرانسه کې د زیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د ختی شوې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز وای پر ډیورن کرښه د اغزن سیم د لګولو کار به په 2019 میلادي کال تر پای په پوری بشپړ کړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د سرحدي قواو ډګروال محمد شهزاد ویلي چې د دې پروژې نیمایي برخه بشپړه کړې ده. په همدې حال کې د پاکستان د ځکنیو ځواکونو د ترمینلونو عمومي مشر ډګروال عزیز خټک ویلي چې پر ډیورن د نظم لټینګېدو سره به له افغانستان سره تجارت هم وده وکړي.
سٹارٹ د دواړو ملکونو د دې کنسلټیشن نو ورستو څلور گاڑی په ټرایل بیس باندې لګلیو. از د ټول گاڑی چې کم خالی گاڑی راځي د 200 ته ورسېدو، او د ټولو په مدد سره ان شاء الله لذیذ ضربه منګه د 500 گاډو ته ورسو.
لبل خدا ازاری رادیو خبریال په خوست کې وای چې افغان چارواکو ویلي چې پر غلام خان بندر به د شپې لخوا هم د تجارتي مالونو انتقال ته اجازه ورکړل شي. د افغانستان حکومت په زلونو د ډیورن پر کرشه د اصغن سیم مخالفت کړی، او وای چې په دې اړه پریکړه د ولسونو حق دی. په فراه ولایت کې د یو پوځي هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو 19 جسدونه د هغوی کورنیو ته وسپارل شول. د روان کال د اکتوبر په 1 نیټه د ملي اردو یو هلیکوپټر چې د فراه له اناردرې ولسوالۍ څخه د هرات شینډن ته روانه وه، ولویده او 15 تنه پکې ووژل شول. د 201 نمبر ظفر قل اردو په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوه، ویل شوي چې د جسدونو د موندلو لپاره د فراه په اناردره ولسوالۍ کې پوځي عملیات وشول. د دوی په وینا په اناردره کې په پوځي عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر حکومت په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. په کابل کې د مصر سفیر هانی مصطفی ویلي چې حکومت یې له دې بهیر سره همکارۍ ته تیار دی. دا لومړی وار دی چې د مصر حکومت رسمن په افغانستان کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ څرګندوي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به راتلونکي اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکیدو په هدف کابل ته سفر وکړي. پاکستانی رسنیو نن یکشنبه وویل چې قریشی د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په ملتان ښار کې وی غونډې ته وویل پاکستان د داسې سولې د بهیر هیله لري چې د افغانانو مشی او مالکیت وي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د زیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د ختی شوې دي. راپورونه وایي چې پولیسو پرون شنبه د اعتراض کوونکو پر یوه ډله چې د فرانسې د جمهوري ریاست د ماڼۍ په لور روان ول، د اوښکې بهیونکي ګاز استعمال کړ او هغې له سیمې وشړل. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 340 تنه نیول شوې دي. په پاریس کې درې اونۍ وړاندې یو شمېر خلکو پر تیلو د مالیې د زیاتېدو پر ضد اعتراض پیل کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سمبر په 15 نیټه زیړ واسکټو اعتراض کوونکو ته ډاډ ورکړ چې پر چیلو د مالیې د زیاتولو پلان لغوه کوي، خو اعتراض کوونکو خپل غوښتنې زیاتې کړې دي. هغوی غواړي چې حکومت دې د شتمنۍ او منځنۍ طبقې د خلکو ترمنځ د اقتصادي توپیر د کمولو لپاره کار وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د دفتر رئیس جان کیلی به د روان کال تر پایه کار پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ په اداري برخه کې د لوړ رتبه چارواکو بدلون پیل کړی دی. ولسمشر ټرمپ پرون شنبه د کیلی د تک خبر خپور کړ او ویل چې په یوه یا دوو ورځو کې به د هغه پر ځای بل څوک وټاکل شي. جان کیلی د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال دی. هغه د جولای په میاشت کې د ټرمپ د دفتر رئیس ټاکل شوی و. او په روسیه کې د بشري حقوقو یو پیژندل شوی فعال لودمیلا الیکسووا مړه شوه. هغه د مرګ په وخت یو نوي کلنه وه. انټرفاکس خبري اژانس پرون شنبه د روسیې د بشري حقوقو د شورا مشر میخایل فیدوتوف له خولې ولیکل چې لودمیلا الیکسووا د ماښام په 9 بجو مړه شوې ده. د هغې د مرګ دلیل نه دی څرګند شوی. مسکو ټایمز الیکسووا په روسیه کې د بشري حقوقو مور بللې وه. هغې له 1968 میلادي کال راهیسې د بشري حقوقو په ملاتړ کمپاین کاو. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې د قانون وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې تخنیکی چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي. د امریکا ولسمشر یو داسې جنرال لوی درستیز نومولې چې په افغانستان کې د پوځي خدمت تجربه لري. د پکتیکا قومونو د جلغوزو او نورو ونو د وهل کېدو د مخنیوي لپاره جریمه کېښوده.
په ځنغوازي باندې مو باندې ملاقات کال منځای والا 500 افغانۍ کناختاري وو یو نه کړو. په دې باندې اتحاد وکړو، اتفاق وکړو.
له درو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د اورزګان ولایت مرکز ته هوایی الوتنې پیل شوې. خو د دې ولایت اوسیدونکو وایي
د لوی لارې بدیل هوایی پروازونه نش کېدلای.
هر وار چې غټ هاي اثر اغلی د مرده قندار د لارې مشکلات ټول ورته ویلې دي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او همدارس حقیقت سره اته بچي او د دقیقي د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او هم د ازادي رادیو مطالب لوستل شي. زموږ وی پانی ته مراجعه وکړي azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د هیواد په افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې اړوند تخنیکی کارونه او د سروې پړاوونه پای ته نږدې شوې دي. د دې وزارت ویاند عبدالقادر مطفی ازادي رادیو تول د دې ستري حیاتي پروژې کار له نقشې سره سم په مخ روان دي. د اډاتا پکتو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د دې وزارت کارونه پڅ دي. د موضوع تفصیل د یوسف خان ځران په راپور کې واوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د پامړ کارونو د ترسره کیدو خبر ورکوي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مطفی د شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل د پایپ لاین د مسیر د چاپریال ساتنې او پټیرو نورو تخنیکی برخو کې کارونه ل 90 سلنو ډیر ترسره شوی، خو د دې پروژې د عملی پیل د نټې پاړه څنوي.
در بخشای متعدد در
دی وی مونږ په ډیرو برخو کې د کار د تطبیق په حال کې یو. په دغه پړاو کې په تخنیکی چاپریال او هغو سرویګانو په برخه کې خپل پرمختګونه لرو چې د پروژې لپاره مهم دي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د قانون او پټرولیم رئیس ضیاءالحق پوپل نږدې 2.5 میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې پروژې عملي کار د میزان په میاشت کې پیلیږي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدراعظم او د هند د جمهور رئیس د مرستیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکب ګاز د لیک ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 400 میلیونه ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2000 افغانانو ته د کار زمینه هم برابروي. د دغه پروژې نه لیکه له ترکمنستان تر هندوستان پورې شاوخوا 2000 کیلومتر اوږدوالی لري او په افغانستان کې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. لدې وړاندې د دغه پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوې، خو د افغانستان د قانون او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بې ځایه بولي. له دې سره ځینې اقتصادي کارپوهان له ډلې استاد سیف الدین سیحون په دې باور دی چې د قانون وزارت سست اقدامات د دغه پروژې د ځنډ سبب شوي دي.
در انجام یا به ثمر رساندنش خب تردید وجود نداره، اما
دیوی د پروژې په بشپړېدو او کار ختمولو کې شک نشته، خو ځینې ستونزې هم شته. د قانون وزارت ځینې پڅ کارونه او اداري ستونزې د دې سبب شوي چې د ټاپي پروژې کارونه اورو پر مخ ولاړ شي. ښاغلی سیحون ټینګار کوي چې دا پروژه د اقتصادي ودې، کارموندنې، امنیت او د سیمې هیوادونو سره په نښلولو کې مهم رول لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ جنرال مارک مایلی د لویو درستیزانو د ګډې کمیټې مشر ټاکلی دی. د امریکایي جنرال به په افغانستان د امریکایي جنرال په افغانستان کې پوځي خدمت کړی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جنرال مایلی پورستوی درې کلونو کې د امریکا د اردو قومندانو، هغه به د جنرال جوزف دانفورد پر ځای کار پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر ټویټر له جنرالانو مارک مایلی او جوزف دانفورد څخه مننه کړې او ویلي دي چې د قدرت د انتقال لپاره به نیټه وټاکل سي. جنرال مارک مایلی شپېته کلن دی او له پرنسټن پوهنتون څخه فارغ شوی دی. هغه په افغانستان او عراق کې د پوځي خدمت سابقه لري. جنرال جوزف دانفورد هم مخکې د امریکا د مرین ځواکونو او بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو قومندان و. د جنرال جوزف دانفورد د خدمت دوره د 2019 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. دا تغیرات په داسې حال کې اعلامیږي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې په افغانستان کې د امریکا د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. جنرال دانفورد د نومبر په ولسمه په کاناډا کې یو امنیتي غونډې ته ویلي و چې وسلوال طالبان د شکست یا ماتې په حال کې نه دي، خو آیا وسلوال طالبان د بری په حال کې دي؟ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي جنرال سکات میلر تېره اونۍ د پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
This will not be won militarily. That's on the Taliban side.
برای له پوځي لارې نسی ګټل کېدلای. دا خبره ده افغانستان د پوځ او طالبانو په برخه کې حقیقت لري. وزیر چې سیاسي جوړجاړی باید وشي. د امریکا حکومت د افغانستان د جګړې د پایترسول لپاره سیاسي هڅې هم کړندې کړې دي. د امریکا حکومت په افغانستان کې د کال تقریبا 15 میلیارد ډالر پر جګړه لګوي چې د مالی ورکوونکو لپاره لوی اقتصادي بار ګڼل کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمه ته په دریم سفر کې د جمعې پورت له روسي چارواکو سره کتلې دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د روسي د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د جمعې پورت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ایګور مورګلوف او د افغانستان لپاره د روسي له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبري کړې دي. رپورټونه وایي چې دواړو خواو په افغانستان کې پر وضعیت او د حکومت او طالبانو د مذاکرو د پیل لپاره د روسیې او امریکا پر همکاري خبري کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په بلجیم کې حمله چارواکو سره وګوري. بلجیم تیره اونۍ د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه و. دا یادونه ورده چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رد کړی دی.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د سولې د شورا مسؤلان غواړي د قومي مخورو او دینی علماو په مټ وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای کېدو ته وهڅوي او دا ولسوالۍ امن کړي، خو خلک له چارواکو غواړي چې د سولې د پروسې د بریا لپاره به طرف استاسي وټاکي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
دلته د کندهار شهر لوی دسته د میوند پولیسوالۍ کې د سولې پاړه په جوړه سوی غونډه کې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د سولې شورا استازو ته د سولې په برخه کې خپل وړاندیزونه وایي. دوی وایي له جګړو ستړي سوي او نور غواړي وسلوال له افغان دولت سره سولې ته وهڅوي. سردار محمد او محمد اغا د نور په استازیتوب د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او روان ناورین ته د پای ټکی کښېږدي.
هر شپه هر ورځ لا در بدرید د څلور لسیزې چې کوم په دنیا کې لوړ زورواک قدرتونه دي داسې سلاوي چې هغه جوړ کړی دی هغه ټول په افغانستان کې استعمال کړی دی که شرق دی که غرب دی.
په عین وخت کې د کندهار د سولې شورا چارواکي وایي هغه کسان چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي په امن کې به وي. د کندهار د سولې شورا رئیس شیر محمد حکیار وایي له شخصي جرم پرته ټول وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدلی سي او خوندي به وي.
هغه لار چې الله وایي په هغه لار به سره ولاړ سو چې هغه صلح ده. زه د هغې ضمانت کوم دوست، هر څوک چې دی تور رنګ لري که سپین رنګ لري که جګ دی که ګردی دی، یو شی چې زه نه کوم د دی هغه دا نه کوم چې یو څا شخصي جرم کړی دی د یو چا ورور یې وژلی وي، موږ د هغې ضمانت نه کوو.
میوند د کندهار په لویدیځ کې له ګاونډي هلمند سره پر پوله پرته ولسوالي ده چې ډېر کله ورڅخه د جګړو او ناامنیو خبرونه ترلاسه کېږي.
د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو د جلغوزو د ونو د وهلو په وړاندې جریمه اعلان کړې ده. هغوی د جلغوزو ونو او نورو ونو ته توجه وروسته له دې زیاته کړه چې حکومت د جلغوزو صادراتو ته پاملرنه واړوله. خلک وایي چې که چیرې څوک د جلغوزو ونې ووهي نو سخته جریمه به ترې واخلي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واورئ.
ورسته لاغی چې افغان جلغوزی له افغانستان څخه د افغانستان په نوم د چین تر بازارونو ورسیدل، دغه بارزښت میوې ته په هیواد کې دننه د خلکو پاملرنه په ډیری دوده. په یو تازه اقدام کې د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو د جلغوزیو ونو او ځنګلونو د ساتلو لپاره ولسی تړون کړی چې له مخې یې که څوک ونه وهي نغدي جریمه کیږي. د یادې ولسوالۍ د اورجان کلي یو قومي مشر زمیر خان زادران ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د ځنګلونو وهل په یو معمول بدل شوي، خو په دې وروستیو کې دوی د یوې جلغوزي ونې په سر نږدې یو نیم لک افغانۍ جریمه ایښې ده.
کام په اتحاد باندې زنګواجی باندې موږ دوانی لکه پاکستانی کالدار قیمت ولګاوه چې کال منځای والا 5000 افغانۍ کناختاری وو یو لک روپۍ. آئنده لپاره به موږ ګټه وزنه اخلو چې په دې باندې اتحاد وکړو اتفاق وکړو.
د سیمې ځینو نورو مشرانو له ډلې حاجي ظالف او ملنګ ازادي راډیو ته وویل په پریکړه کې دا هم ویل شوي چې د جریمې پیسې به په کلي کې د زده کړو په عامولو او ټولګټو نورو کارونو لګول کیږي. قومي مشر زمیر خان زادران وایي د دوی په سیمه کې شاوخوا 600 کورونه اوسیږي چې له دې وړاندې یې د سوځېدلو ډېر لرګي له خپلو میلو برابرول. دوی وایي دا کار به تر یوې مودې د خلکو ژوند تریخ کړي، خو په اوږدمهال کې د خلکو روزګار غوړولی شي. د جلغوزیو ونو د ساتلو لپاره په سیمه ییزه کچه دا اقدام داسې وخت کیږي چې افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د تیرې عقرب میاشتې په 15 نیټه په رسمي ډول له هیواد څخه بهر چین ته د دغې ارزښتناکه میوې د صادراتو لړۍ پیل کړه. د جلغوزیو د اتحادیې مشر یحیی خان له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دغه کار په افغانستان کې د جلغوزیو اهمیت او قیمت لوړ کړی دی. له دې سره د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د ځنګلونو وهل په افغانستان کې یوه جدي اندېښنه ده، خو د پکتیکا د خلکو دغه پریکړې خوشحاله کړي دي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې چې د قومي مشرانو د پریکړې هرکلی او ملاتړ کوي، بلکې هڅه کوي د خلکو د لا هڅونې په خاطر په هغه سیمه کې ځینې پروژې تطبیق
کړي. وزارت تلاش کوي چې په هغه ځایونو چې مثمر ځنګلونه شته احیای مجدد وکړي او د آبیاري په برخه ځینو پروژو لکه چکدمونو ذخایرونو پروژه تطبیق شي چې د ځنګلات آبیاري ښه شي او خلک او تولید کنندگان په ښه طریقه کولی شي چې ځنګلونه هم مجدد وکړي او د ځنګلونو ساحت ډېر وکړي.
دی وایي چین ته تر دې دمه 500 میټریک ټنه جلغوزي صادر شوي چې ډېره برخه یې د پکتیکا، پکتیا او خوست له ځنګلونو وو. ښاغلی رستمي وایي د خلکو پاملرنه په هیواد کې د جلغوزیو د تولیداتو او صادراتو د ډېرېدو سبب ګرځي، کوم کار چې د هیواد ملي اقتصاد غوړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د افغانستان پاړه د څول ویډیو تو رسپنو تبصری درته اوروم. واشنگتن پوسټ رسپانې د امریکا د لوی درستیز جنرال دانفورد څرګندونې خبرې کړې دي. دانفورد ویلي د دې لپاره چې بیا له افغانستان څخه پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان بریدونه ونشي، امریکایي پوځیان باید په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا لوی درستیز له واشنگتن پوسټ سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د تروریزم د مخنیوي لپاره ضروری دی او کني تروریستي ډلې به له امریکا انتقام واخلي. څو نورو ورځپاڼو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پخواني عمومي قومندان جنرال سټانلی مکریستل د افشا شویو خبرو جزئیات خبره کړی دي. د لویدیځو ورځپاڼو پر اساس پامپیو له متقاعد جنرال مکریستل څخه پوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه څه وړاندیز لري. په ځواب کې هغه ورته وایي چې نور نه پوهیږي، خو شدار چې لش میر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پریښودل شي، ځکه چې که امریکا خپل پوځیان وباسي القاعده به بیا افغانستان ته راشي. څو نورو لویدیځو ورځپاڼو د کوچني میسي یا مرتضی احمدي په اړه لیکنې خبرې کړې دي. کوچنی میسي د غزنی د جاغوري ولسوالۍ د هغه ماشوم لقب دی چې د ارجنټاین د نامتو فوټبالر لیونل میسي کمیسي له پلاستیکي کڅوړې جوړ کړی وو او عکس یې دوه کاله پخوا په انټرنیټ کې بې شمېرو خلکو له یو بل سره شریک کړ. د ډیلی میرر ورځپاڼې له لیکنې سره سم د وکلن مرتضی احمدي کورنۍ وایي پر جاغوري ولسوالۍ د طالبانو د تیرې میاشتې د حمله لکبل مجبور شوی چې کابل ته لاړ شي. د مور ویلي چې په جاغوري کې ماشوم شوانځي ته نشوي تللی او د شپې له لوري به خپل کور ته نږدې د مشکوکو کسانو د پښو ترپای اوریده. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ له درې کلونو وروسته الوتنې پیل شوې. لومړنۍ الوتکه پرون شنبه په ترینکوټ کې کښېناسته. د افغانستان د ملکی هوایي چلند د ادارې مشر محمد شاه حبیبي دې ولایت ته د سفر په مهال وویل چې د الوتنې به له دې وروسته په نورمال ډول د خلکو د تقاضا سره سمې کیږي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت خلکو ته تر دریو کلونو وروسته دولت وتوانېدلی چې د وتلو هوایي لارې ورته خلاصې کړي، خو ځمکني لارې لا هم پر مخ تړلې دي. دا د کامیر په نوم یوه خصوصي طیاره ده چې تر دریو کلونو وروسته اورزګان ولایت ته راغلې، خو هغه هم تر ډیرو مرکو او جرګو وروسته. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداري مشر محمد شاه حبیبي چخپلې ودغه ولایت سفر کړی وو. وی ویل چې د غلوتنی بلدی ورسته په نورمال شکل نظر د خلکو په تقاضا سره کیږي.
هدفو د پاره اول دا چې پروازونه برته شروع شي، پروازونه د اورزګان ولایت ته چې رشه هم محروم ولایت او ان شاء الله زموږ وعده دغه ده. پر هغه وعده چې ما د سناتور صاحب سره کړی وه او د والي صاحب سره مو کړی وه چې په دې هفته کې به حتمی دا پروازونه نور په نورمال شکل شروع کیږي. دا خبره ما په خپل د کامیر هوایي شرکت د مشرتابه سره هم کړی وه او خپل پوره فشار پر اچولې چې دا کار به کوي او په هر رقم چې کوي شروع کوي به. و خارج ته هر څوک پرواز کوي، و غټو ولایتو ته هر یو پرواز کوي. مهمه دا ده چې کوچنی ولایتو ته څوک پرواز وکړي. موږ نن راغلی یو په غټه تیاری کې راغلی یو، کنه یوازې دا چې پروازونه به ډیر سي تر څنګ به حاکمتونه لکه والی صاحب چول کې بتونه به هم راښته سي.
په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي شورا مسولینو او قومي مخورو د دولت له دغه اقدام څخه هر کله وکړي، خو له دولت غوښتنه کوي چې د اورزګان او کندهار ترمن زلوی لارې ورته امن کړي او ورته وجرغوي. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزي او مولوی حمدالله داسي وویل،
یعنی زموږ د لوی لارې بدیل هوایي پروازونه نش کېدلای، ځکه موږ په دې ټولنه کې ډیر غریب انسانان وینو، ډیر بیچاره انسانان وینو او هغه خلک چې دلته معاشات 15000 افغانۍ دی هغه بنو په تیاره کې څنګه ولاړ شي. صحیح دی، یو بخش د مشکلاتو به حل کی. سناتور صاحب ته مهله داده، والی صاحب ته مهله داده، ولایتي شورا، سناتور صاحبان، وکیل صاحبان، ټول او قومي مشران باید د کندهار ولایت د دولت د حکومت سره باید دا مشکل حل کی. موږ هر ورځ د دې لارې څخه زوري جو، هر ورځ موږ پر دې لار باندې تلپات ورکو، هر ورځ موږ د لار خرابېږي او مسیر تغییرېږي بل مسیر تاولې.
هر وار چې غټ هاي اتر اغلې د مر د کندهار د لارې مشکلات ټول ورته ویلې دي او ځوانان مر ټول پر قربانی کیږي.
لدی سره د روزګان په هوایی ډګر کې د څلور کمیلونو په ارزښت د یوې پروژې چارې هم پیل سوې. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې مشر محمود شاه حبیبی یې په اړه داسې وویل:
ان شاء الله د خیره دغه پروژه چې د نیمزا سو څلور کمیلونو افغانۍ د بودیجه و پر راتلونکي یو کال کې به دا تکمیل شي، او هغه نیازمندیانی یا ضرورتونه د دې هوایی ډګر وي هغه به دې سر پوره سي. پاینده کې هغه الوتکې چې راځي کېدای شي ته مستقیما راسي د ترمینل مخ ته ولاړ وي. اوس مثال مسافرین د بس په طریقه باندې تر تیارې پر رسول کېږي، دغه څخه وروسته به ته الوتکې کولی سي د دې ترمینل مخ ته ودرېږي، او دغه تر څنګ چې دلته مثال ادارې دفاتر په نظر کې نیول سوی دي، کنټرول ټاور په نظر کې نیول سوی دي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان امنیتي مسؤلینو د هوایي شرکت مسؤلینو ته د امنیت لاړخه ډاډ ورکړي او ژغې پر وکړي چې په ډاډه زړه خپلې الوتنې کوي. له تېرو شاوخوا درې کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار چار چاپېره محاصره کړې او دغه ولایتې غځېدلې لارې ټولې تړلې.
د کندز سیمه ایز چارواکي وایي چې د قوس د میاشتې له 12 نیټې را په دې خوا د دې ولایت په اړوندو سیمو کې د دولتي ځواکونو له لوري تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې لا هم دوام لري. له کندزه د اجمل آریان راپور واوري.
په کندز کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري. د کندز سیمه ایز چارواکي وایي چې له 15 ورځو راهیسې د دې ولایت د مرکز اړوند سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو د طوفان یویش په نوم تصفیه عملیات پیل کړی او لا هم جریان لري. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د رستیزوال سید قربان مسوی چې د دغه عملیات رهبری پر غاړه لري، د دغه عملیات د پایلو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
عملیات طوفان 21 در سه مرحله در ولایت کندز پلانګزاري ګرځیده. مرحله اولش
د دې عملیات په پایله کې د بولکول، ناصریانو، جرګزر او د نویانو سیمې دخمن له وجود څخه پاکې شوې دي، او درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور تنه هم ټپیان شوي دي، او تر څنګ د دخمن لس مهم سنگرونه تخریب او یو اندازه مهمات هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. په ورته وخت کې د کندز د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر صفي الله محزون وایي دوی په پام کې لري چې د ښار اړوند تصفیه شوو سیمو کې د امنیتي ګواښونو د کچې راټیټولو په هدف یو شمېر امنیتي لویې قرارګاوې جوړې کړي.
عملیات مشترک در همه شهر و د چهار اطراف شهر ولایت کندز و ولسوالی ها ادامه پیدا میکنه.
دا عملیات به تر هغه وخته پورې دوام ولري څو چې د ښار اړوند سیمې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه نه وي پاکې شوي، او بیا وروسته د دې عملیات لمن د کندز ولایت ولسوالیو ته غځول کیږي. بلخوا خلک د تصفیه عملیات د پیلېدو له کبله خوښي څرګندوي، خو زیاتوي چې افغان ځواکونه باید د عملیات ترسره کولو پر مهال له پوره دقت څخه کار واخلي، ځکه وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې سنګرونه نیسي څو ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبل وانه وړي. د کندز اړوند جرګزر او د نویانو د سیمو دوه تن اوسیدونکو محمد رحیم او غلام سرور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جنګ زو قوت رااله داتي وړې خورګان میدان سره راوخت دي، راووتلم او نور غوړم ساري ماریو پاتې شو. زه حکومت نه دا غوړم چې کومه کوي زما دا
دغه د جنګ لاس دغه درا ورسوي اوس ټوپ دغه ساګي کورونه مبای نو ټوپ پاتې او دا جنګ دواله ډلو نه موږ دغه وختنه غوړم موږ په لغړه سې کورونه په دغه سیمه کې پاتې.
خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه تصفیه عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې له دې وړاندې خلکو شکایت کړی وو چې د ښار اړوند په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان شتون لري، او ټینګار یې کړی وو چې د کندز مرکز لپاره ستر ګواښ بلل کیږي.
له بلې خوا په فاریاب ولایت کې یو سیمه ییز قومندان ولی محمد له لوږې سره د مخامخ کسانو د ژغورلو لپاره 40 آسونه حلال کړي دي. قومندان ولی محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه شاوخوا 200 کورنیو ته د آسونو غوښې ویشلې دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
په فاریاب ولایت کې یو سیمه ییز قومندان ادعا کوي چې د پښتونکوټ ولسوالۍ اړوند د سرحوز کلی د طالبانو له لورې محاصره سوی او خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په دغه ولایت کې د ولسي پاڅون کوونکو قومندان ولی محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تر اوسه شاوخوا 40 آسونه ذبح کړي او غوښې د کلي په خلکو ویشلې دي. هغه وایي د آسونو غوښې مو په هغو کسانو ویشلې چې بېوزله دي، پلرونه یې له لاسه ورکړي، او هم هغو ښځو ته چې مېړونه یې ایران ته مهاجر سوي، ځکه مو آسونه ذبح کړل چې خلک له مړینې وژغورل سي. په ورته وخت کې د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار د یاد قومندان له لورې د آسونو د ذبح کېدو په اړه بېخبري ښیي او وایي که چیرې ولی محمد دا کار کړی وي ښه اقدام دی. تیره اونۍ د فاریاب سیمیزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې په پښتونکوټ ولسوالۍ کې سلګونه کورنۍ د طالبانو له لورې محاصره سوي دي. له دې پیښې یوه ورځ وړاندې افغان پوځیانو یوه ورځ روژه ونیوله او د غذایي موادو یو ورځنۍ ونډه د یاد کلي په خلکو ویشلې وه. په ورته وخت کې د فاریاب د سرې میاشتې رئیس محمد همایون عادل د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي پاڅون کوونکو قومندان تورن کړل چې په سیمه کې خلکو ته د بشري مرستو د ویش اجازه نه ورکوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم راواخلو خو بریالي نه سو. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی بشیر احمد تینجوای چې خلکو د لنډ مهال لپاره له زیانمنو سره مرستې کړي. د نوموړي په وینا افغان حکومت او اړوند خیریه سازمانونه باید په عاجله توګه له زیانمنو سره مرستې وکړي.
روزانه مصرف صبح چهار شب یعنی
هغه وای هر ورځ خلک سهار غرمه او د شپې لخوا اړمنو ته غذایی مواد ویشي. خدا د اوږد محل لپاره نه شکړای د ځنمنو اړتیا زیاتې دي. افغان حکومت او نړیوالې موسسې دي لاس په کار سي او دغه بشري ناورین مخه دی ونیسي. ښاغلی تنجوای له پښتونکوټ ولسوالۍ سربیره د اندخوی ولسوالۍ خلک هم د جګړو له امله تر پوزې رسیدلي. خو د فاریاب د والی ویان وای چې افغان ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ښکیل دي او په سیمه کې د تصفیه عملیات هم روان دي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان پوځ وای پر ډیورن کرښه د ازغن سیم د لګولو کار به د 2019 میلادي کال تر پایه بشپړ کړي. په فرا کې د یو پوځي هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو 19 جسدونه د هغوی کورنیو ته وسپارل شوه. د مصر حکومت په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به راتلونکي اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د زیړو واسکټونو د لرونکو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د خټې شوې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د دفتر رئیس جان کیلی به د روان کال تر پایه کار پای ته ورسوي. د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه ترنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د سولې په برخه کې د افغان ځوانانو په هڅو خبرې کوو چې په دې وروستیو کې پیل کړي. آیا دغه هڅې به د سولې د راتک په برخه کې موثرې تمام شي؟
ټول سوله غواړي، هر یو یې غواړي، خو هېڅ یو هم په دې فکر نه کوي چې دلته متفاوت د سولې لپاره لیدلوري یوارې راواحد کړي.
د خلکو د دې باور په سیوري کې چې د سولې راتک په نړیوالو قدرتونو او حکومتونو پورې تړي، د ځوانانو هڅې څه معنا لري؟
او د دې پروګرام یو اصلي موخه هم ده چې حکومتونه یې کنه غواړي، ځوانان یې باید وغواړي.
او په ټوله کې ځوانان د سولې د راتګ په برخه کې څه کولای شي؟
د سولېس کلتور د رواجولو لپاره کارو کې
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم، همدا موضوع څېړو.
په دې وروستیو کې چې د سولې کیسې ګرمې شوې، افغان ځوانانو هم مټې رابډ وهلې چې په دې پروسه کې خپل نقش ولوبوي. څو میاشتې مخکې یو شمېر ځوانانو له هلمند څخه کابل ته د سولې په خاطر پلی سفر وکړ چې د دوی په غوښتنه د اختر درې ورځې د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ اوربند هم وشو. ورپسې نورې غونډې او حرکتونه هم رامنځته شول چې غوښتنه یې په افغان وطن کې سوله وه. په همدې لړ کې د لیندۍ میاشتې په 13 نیټه د افغانستان میډیټیک دفتر په هڅو د سولې لرلید او د ځوانانو د ونډې په نوم دوه ورځنی کنفرانس په کابل کې جوړ شوی و چې د افغانستان د ځوانانو په ګډون د پاکستان، ایران او تاجکستان ځوانانو هم پکې ګډون کړی و او د سولې په اړه یې نظرونه سره شریک کړل. په دې کنفرانس کې د افغانستان د ځوانانو سفیر ګل احمد کمین د خپل کار د ډول په اړه وایي:
معمولا زموږ پروګرامونه دوه برخې لري. یو کنفرانسونه دي چې په هغه کې د هیواد د حکومتونو استازي ونډه اخلي، سفیران په هغو کې ونډه اخلي، او یو مو عملی برخه ده چې پغه کې موږ ګروپی کارونه کو ناست لرو د نظرونو تبادله ده پغه کې یو لبل سرکشنو پر مهمو مسایلو باندې خبرې سره کو په ساتو ساتو شپو شپو باندې پر باندې سرکشنو بل اخره اهداف ټاکو پر اهداف باندې باید مخته ولاړ سو زموږ اوسنۍ هدف د دې چې هم دغه کانفرنسونه او دغه پروګرامونه نور له مرکزونو څخه د دغو درو څلورو هیوادو ولایتو ته وغزو.
خالد خان چې له پېښور څخه د سولې لرلی دا او د ځوانانو د ونډې کانفرنس سره غلی وو باور یې دا و چې که ځوانانو غواړي د سولې د راتګ په برخه کې مؤثر کار کولای شي.
که وګوري په دغه خطه کې څوک په شمېره کې زیات دي، په هر ملک کې وګوري، په افغانستان کې 15-15% ځوانان دي، همدارنګه پاکستان کې هم تقریبا 15% ځوانان دي. دغه ځوانان سره چې یو ځای کېني، یو ځای خبرو کې کوم ستونزې دی لري، دغه شان چې کوم د دغه ستونزو لپاره یو لایحه مل جوړ کړي، یو طریقه کار جوړ کړي، نو یقینا چې دا به ډېر په ګټه وي چې دغه ځوانان سره یو بل وپیژني او دغه ځوانان د خپل مستقبل فیصله په خپل لاسو کې.
لا کوټه څخه راغلی ځوان فتح الله کاسی وای د ډیورنګ کرخې دواړو غاړو ته پراته ولسونه د نورو د مداخلو ترڅنګ ل خپل لمنې هم سوځيږي او داسې ځینې کړي پکښته چې خپل ګټه په جګړه کې ویني، خو هغه زیاتوي ځوانان باید نور راپاسي او جګړې ته نه وایي.
خونن دا فیصله باید په کار دادی که افغانستان وی که پاکستان وی پرداسه می باید یو سخت فیصله وو کی چې بای موږ چې دی په دافسه می کې وز د نور نفرتونو نه سو برداشت وای د خارج کوم مفادات په داری جن کې موږ دا په کار دی دغه نووزو او خپل مفاد تو ګور چې موږ ګټه پسه کده، نو ګټه په دغه کې د چ په داسه می کې امن راسي، امن کړهاله خو ځوانان خوشاله کی، ځوانان خوشاله کی خو مخ شوندونه شکی، نو موږ په کار دادی چې داسې نفرت پیغام چې دی هغه ته مخ نه وګورو، موږ ته خوشاله او رحمن او د سولې ده وګورو.
د افغانستان د امیریتیک مرکز د کابل څنګه مشر محمد عاطف فخرزاده وایي د دې کانفرنس لا جوړولو مقصد د سولې دراتک ترڅنګ د افغانستان په اړه د سیمایزو هیوادونو د ځوانانو د نظرونو بدلول دي.
ذهنیتونه دلته سم نه دي، په افغانستان کې د سیمه په اړه او په سیمه کې د افغانستان په اړه ناسم منفي ذهنیتونه وجود لري. د دې کانفرنس یو مخه د دې ترڅنګ چې سولې و د ذهنیتونو اړول وو مثبت لوري ده. ځوانان لکه اوس د پاکستان نه، تاجکستان نه، ایران نه ځوانان راغلي دلته په افغانستان کې ویني چې وازه نه امنی نشته، تا ژوند نام شته دام کول شي د افغانستان په اړه ذهنیتونه مثبت لوري ته وړي. د دې ترڅنګ سیمه په عمومي توګه خاصه افغانستان، پاکستان، تاجکستان تر یوې کچې او ایران د ځوان هیوادونه دي. ځوانان ډیره وندلو بولې شي په سولې کې، او ځوانان معمولا د تیرو نسلونو خلاف دوی مسائل مثبت ویني، دوی سولې ته هیله مند دي، دوی اقتصادي پراختیا غواړي، دوی راشدر شه غواړي.
خو یو شمیر نور بیا د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې نتیجه لرونکې نه بولي. د همدې ځوانانو له ډلې صدیق الله دقیق وایي
دغه غونډې تقریبا 15 کاله دا هم لري روانې دي. محسوس او ملموس نتیجه ځکه نهسته چې ټول سول غواړي، هر یو غواړي، خو هیڅ یو هم په دې فکر نه کوي چې دلته د متفاوت افکار متفاوت د سولې لپاره لیدلوري یو واحد کې او بیا هغه واحد لیدلوري چې د ولس ترمنځ ایجاد شي، اندی ولسونو د سو هیوادونو ترمنځ ایجاد شي، فرضاً د افغانستان، پاکستان، افغانستان، ایران یا نورو، چې دغه ایجاد شوی لیدلوري په ټوله کې تبلیغ کړي او په ټوله کې هغه لیدلوري د فشار دی وسیلې په توګه په خپلو پالیسي میکرانو باندې استعمال کړي او هغه دې ته مجبور کړي چې په نهایت کې سولې ته ورسي.
سره له دې چې یو شمیر په دې باور دی چې سوله په افغانستان او سیمه کې هغه وخت امکان لري چې نړیوال قدرتونه او ګاونډي هیوادونه وغواړي، خو عاطف فقیرزاده وایي ځوانان باید په همدې حکومتونو، ډلو او بنسټونو فشار راوړي چې د جنگ په اړه یې په لاس کې دی.
او د دې پروګرام یو اصلي موخه هم ده چې حکومتونه یې کنه غواړي ځوانان باید وغواړي، ځکه چې کله موږ وایو په افغانستان کې 60% ځوانان د دې هیواد نفوذ ځوانان جوړوي، دا په دې مفهوم کې دي ځوانانو چې سبا به دوی په حکومت چارواکي ورنه جوړيږي، په حکومتي پوسټ کې بده رول لوبوي، که دوی ذهنیتونه اوس بدل شي سبب دوی غواړي چې سول راولي. په همدې توګه په پاکستان کې، تاجکستان کې حکومتونه نه غواړي موږ ځوانان دلته راټولو چې په دې باندې بحث وشي، خبره ترې وشي چې دوی خپل استازو باندې، نمائندګانو باندې چې پرلمانونو ته لیګلی دي او په اسمبلی کې هلته پاکستان کې لکه په نور ځایونو کې غوره کړي ټاکلي، په هغه باندې فشار راولي چې سول راولي. زمونږ خیر د سیمې خیر په سوله کې دی، په جګړه کې نه دی.
د پاکستان لسین ایالت څخه کابل ته راغلی سنوبر اکرم بیا په دې نظر ده چې د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې باید یوازې تر غوښتنو محدود نه وي، بلکې هر هغه کار چې د سولې دراتک سبب کیږي دوی باید وکړي.
تاسو پوهیږئ چې موږ تل د سولې غوښتنه کړې ده، خو د عمل په ساحه کې بیا کار نه دی شوی. موږ یوازې د سولې په اړه خبرې کړې دي او دمو ویلي دي چې موږ سولې ته تیار یو، خو پوښتنه دا ده چې سوله به څنګه راځي. موږ باید د سولې لپاره خپل کار وکړو او د غستونزو او خندونو سره مقابله وکړو چې په دې برخه کې موږ مخې ته راځي. هغه مهال امکان لري چې یو سولیز ژوند مو په برخه شي، خو که موږ یوې معجزې ته منتظر شو چې یو څوک به راشي او موږ ته به له یو ځایه سوله راوړي، دا امکان نه لري. دا چې د سولې په برخه کې به د ځوانانو هڅې څومره اغېزمنې وي او هغه ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي کومو مسایلو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سیاسي مسایلو له کارپو مشتاق رحیم سره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
رحیم صاحب، په دې وروستیو کې د ځوانانو ځینې حرکتونه، کنفرانسونه او غونډې د سولې په برخه کې کیږي. یو باور خدا هم دی چې سوله یوه لویه کیسه ده، یعنی هغه نړیوال قدرتونه او حکومتونه چې په دغه سیمې په مسایلو کې ښکیل دي یوازې هغوی کولی شي چې سوله راولي. دغه نړیوال قوتونه دي که سیمه ییز قوتونه دي او که هیواد دننه هغه کم سیاسیون دي، دوی خو هم یو تګلاره او یو پالیسي خپلوي د سولې لپاره. په دغه تګلاره باندې اغیز درلودل دغه سیاسیون دې ته اړوي ستل چې هغه لارې چارې، هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره دي، هغه تګلارې چې دا ولسونه غواړي، د دې ټولنې ځوانان غواړي، خصوصا د داسې ټولنې چې د نیم څخه زیات وګړي ځوانان دي، دغه سې ټولنو کې د ځوانانو حرکتونه کولای شي چې د نړیوالو، سیمه ایزو او هیواد دننه د سولې اړوند لوبغاړو باندې مثبت اغیز واچوي او دوی دې ته اړ باسي چې هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره، پایداره او اوږدمهاله او رښتونې سولې ته زمینه مساعده کړي، نه دا چې یو سیاسي جوړجاړی وي د سیاسي قدرت لاسته راوړلو لپاره.
لایو شمیر ځوانانو سره چې موږ وغږیدلو د هغوی خبره بیا دا و چې د سولې په برخه کې دغه هڅې چې تر اوسه پورې تر سره شوې ډیره محسوسه نتیجه نه درلودله. ستاسو په نظر ستونزه چیرته وه؟
زه فکر کوم چې محسوس اغیز درلود. تاسو وګورئ چې 2010 کال نه راپدې خو د سولې اړوند دغه کم حرکتونه چې شوې دي، همدا لامل دی چې نن په جرأت سره ټول اړخونه د سولې خبرې کوي. که هغه اړخونه چې په جګړه کې ښکیل دي، حتی هغوی د سولې خبره کوي. حکومت چې دغه کم واړه اختر کې بندو که دا د چا زورو، د هلمند ځوانان را روان شو، پلی را روان شو، کابل ته راغلل، یو پیغام یې ولیږدو، هغه چاته چې پریکړه کوي او په هغوی باندې اغیز واچو. نو راځي ډیر مایوس او نو اوسیږو. هو، دا چې د افغانستان جګړه ښکیل اړخونه پکې بیخي ډیر دي. افغانستان جګړه ډیره پیچلې ده، ډیره اوږده مخینه لري. دغه حرکتونه شاید دومره زر اغیز ونه لري، دومره ژور اغیز ونه لري څومره شي خلک توقع لري، لیکن هغه ستبی لري او تبان لري او درلودلی دی.
وروسته پوښتنه دا چې ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي؟ هغه ځوانان مثال په کلیو کې دي، په ښارونو کې دي، په دې خاطر چې دوی وکولای شي یو ګټور کار د سولې دراتک په برخه کې وکړي، نو څه کولای شي؟
ډیر کار کولای شي. لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولېس کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي. هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو، مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړیږي، لاسونه سره ورکی او په ګډه باندې سره کینی او دغه اوسنی ناورین څخه د وټلو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا د خپل شبکې سره لا وغځي او د خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچا، په ستراتیژیک کچا باندې پریکړه کوي، هغه ته ورسي، هغه دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاټړی شي، د هغه په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي ترڅو هغه اړ باسي چې هغه د جګړې څخه منی او د سولې خواته وګرځي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ کومه کرکه پیدا شوې ده، هغه له منځه وړلو لپاره ناستې جوړې کی، مباحثې جوړې کی، جرګې جوړې کی. د دې لپاره زه فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کال ډیر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ مونږ ترویج کو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته سره کوشیر کو، بیرته را جوړ کو، او په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډیره مهمه ده.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګ خبرونه مو هم دومره و. تر بیا ښه وخت. زبر حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د بې درېغه درغلۍ او انتخاباتي جرمونو د درلودلو له امله د کابل ولایت د ولسي جرګې انتخابات لغو اعلان کړل. د دې کمیسون مرستیاله همیرا حقمل وای شاید د یو شمېر نورو ولایتونو رای هم باطل اعلان شي. زه اکرام الله اکرام یم او د حقیقت څه دی روانه خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. د نن په خبرونه کې مو د انتخاباتي شکایتونو د میسون مرستیاله همیرا حقمل ملمنه کړی د هیله ده تر پایه رات سره ووسی. اغلی حقمل ډیر زیات مننه چې وخت مراکه ک پایلې لدی کړو چې د کومو دلایلو لمخې مو د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغو اعلان کړل.
مننه. اول خو دا خبر باید وکړم چې د شکایتو د کمیسون د مرکزی دفتر پریکړه په دې اړوند باندې نه وایده او قطعا قابل د تغییر نه ده. او دو هم هغه دلایل و موارد چې باعث د ابطال د رای د حوزه د کابل شول هغه د انتخاباتي تخلفات و تخطی او جرایم و د لوړې کچې موجودیت و چې تر دې دمه ګمان کېده چې هغه با شماری چې د ټاکنو د کمیسون د خانه پلار اچول شوې ده دا به یو څه وکولی شي چې شفافیت تامین کړي او تور او سپین رای یو د بل نه جدا کړي. اما متاسفانه هغه وضعیت چې حل روان و برعکس و یعنی و راست پا راست پیواز دو چه پاک رای زیادی شید طور رای دلتا دیره دلی او پا دیر آسان طریقه بانده متاسفانه چه پا رایو که لاسوه نکه دله. بناهان اندارنگه هقه گزارشونه چه مکتد مدنی طولانو ده خانه را کرل شوال پخبل ده بعض حکومتی مرجی و ده خانه کمیسون تا راغلل او پخبل ده شکایات و ده کمیسون ده ثبت شکایات و ناظرین چه تقریبا 15,000 و شا و خاک پر طول و مراکز که موگ در لودل دی میدیا و دی رسنه و پس اساس ها مختلف بلا بلا اسنا چه دی موگ لاس در غلی و دوگو پا اساس بانده او همدارنگ دی قانون د صراحت په اساس باندې چې د شکایتو کمیسون ته د صلاحیت ورکړل شوی دی چې کله وروسته د دې نه شکایتونه ورته راسي او وروسته د دې نه چې په خپل تشخیص او بررسی کې کله چې ګوري چې په یو حوزه د انتخاباتي کې تقلب تخلف او انتخاباتي جرایم تر 80% یا 90% لوړیږي په غو صورت کې بل هغه لار چې قانون پیشبینی کړی دی هغه دا چې د شکایتو کمیسون د اوغو اوزه رای باید باطل اعلان کړي او کله چې د در رای باطل اعلان شوه نو بیا برتا بعدی قدم گرزی د ټاکنو کمیسون تا و د ټاکنو کمیسون بیا د قانون په اساس مکلف دی چې وروسته د یوې هفتې نه برتا پوغو اوزه کې باید ټاکنې ترسره
په کابل کې به لیبی ونی په جریان کې دوباره د ولسی جرګې انتخابات ترسره کی
یو نه وروسته د قانون کې صراحت لري اوس به د پښتنه باید وګ نن د ټاکنو د کمیسون وشي چې د څومره امادګي ورته لري او څومره توانایي لري چې د غتر سره
فکر کوي چې خبرې کړو شو
کاملا نه تنها د چې د اوسنۍ انتخاباتو په خاطر تاثیر گذاره ده بلکې د راتلونکو انتخاباتو خصوصا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ د شوراګانو په خاطر ځکه چې دلته یو تعداد زورواکان او هغه کسان چې دوی پیسې درلودل فکر کړل چې هر شی په پیسو ممکن دی د تورو پیسو راکړه ورکړه بیخي اوس ترسېدلې اما د خلک اوس پوهیږي چې نه قانون هم شته او بعضې مراجع شته دي چې هغه مستقلانه او بی‌طرفانه پریکړه کی او قانون په لایکوي چې د قانون په نتیجه کې ان شاء الله دای بخپله جزا لیدلې
فکر کوي چې شرایط دې ته برابر دي چې دوباره دی بیا په کابل کې انتخابات وشي په تیرو انتخاباتو کې امنیتي مشکلات امنیتي ستونزې د خلکو یو ډول ویره لدی هر څه سره سره خلکو بیا په انتخاباتو کې برخه واخیسته بلک څنګه چې تاسو ول د قانون په اساس باندې تر 80% پاکي رای کوینو تاسو باید هغه سیمه باطل اعلان نکړي دینه چې ناپاک رای ډیریږي نو هغه باطل اعلان کیږي دلته تبن پاک رای مشته د پاکو رایو کارونکو ته یو ډول توهین نه بولی تاسو
نه قطعا دا ځکه چې موږ وایو چې 80% ناپاک رای دلته ډیره وي او شل فیصد تا باندې د شفافیت په خاطر د عدالت په خاطر شاید هغه کسان هم چې پاک رای درلودلې وي د افغانستان د ملی مساله او په خاطر هیڅ وخت افغانستان کې فکر کوم چې اکثریت خلک خصوصا هغه کسان چې دوی پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو شاید خپل شخصي ګټو ته ملی ګټو نه ترجیح ورنکړي شاید دوی هم په دغه فکر وي چې چیرته شفاف انتخابات وشي هغه کسان چې نن کم پاک رای لري شاید په دوهم پړاو کې دوی زیاتره پاک رای ترلاسه کړي ځکه د خلکو باور دلته په قانون بندۍ باندې ډیریږي او هغه کسان چې تر اوسه په مختلفو معاملو باندې رای اخیستي وي هغه پوهیږي چې نه الان نشو کولای یعنی هغه خلک موخ په ګونډو کړل قانون په ګوندو کله د موخ تصمیم په ګوندو کله د خلک باید برته هغه کسان چې ناقضین د قانون دی هغه کسان چې متقلبین دي مجرمین دي هغه باید کوشش برته غو نه کا چې په پخو باندې ودری نو د دې په خاطر دغه مسله مسؤلیت ګرځي د ټاکنو کمیسیون ته حکومت چې هغه ممکنه شرایط باید برابر کړي چې د کابل خاریان او هغه افغانان چې په کابل کې اوسیږي دوی بیرته هغه خپل حق ته لاسرسی پیدا کړي
د شکایتونو د کمیسیون د مرستیالې په توګه فکر کوي چې شرایط برابر دي
بله هر د قانون تطبیق ته هر وخت شرایط برابر دي او بل اخر د فرهنګ باید مو په خپل ټولنه کې ومنو ارزش ورته ورکو تعمیم کو او ترویج کو تر دې نه چې په قانون ماتونه او د قانون ګورېزه د لارې نه وغواړو چې قدرت ته ورسو د قانون تطبیق ته هر وخت او زمان مناسب وخت دی
خوب د یو شمیر نور ولایتونو نم راپورونه دا موجود دي چې تقلب شوی په پراخه اندازه باندې درغلی شوی دغه ولایتونو په اړه به پریکړه څنګه کیږي
د بازو ولایتونو اسناد تکمیل شوی دوسیه تکمیل د مختار لیګل دي مثلا وردګ میدان وردګ ولایت غلطه به ان شاء الله ډیر زر د ابطال پریکړه وشي فراه که هم متاسفانه اکثریت رای د خلکو هغه هوایی سانحه کې د منځه ولاړې وسوله هلته ممکنه ده چې کمیسیون وروسته د خپلو څېړنو ارزیابۍ نه کوم تصمیم ونیسي او بعضې نور ولایت هم چې ستونزې لري موږ منتظر یو چې اول د خپله د مربوطه ولایت د شکایاتو کمیسیون ټول قضیه وڅېړي او دغه نتیجه که چیرته دغسې کومې نتیجې ته دی ورسېدل چې وضعیت لکه د کابل غوندې وای د نورو ولایتو چې هلته برایه په عمومي شکل په یوه حوزه کې بوتله شي هغه بیا دوی په خپله په قانوني شکل البته موږ نشو کولای چې د هر ولایت رای باطل کړو په یوه حوزه کې فقط په هغه اوضو کې چې تقلب او جرایم د کابل په سطحه باندې و
یعنی څو ولایتونه داسې موجود دي چې د هغې ټولې رایې به باطلې اعلان شي امکانات دې شته
دا مخکې نه نشم درته ویلی ځکه چې دغه مربوط په بررسۍ او رسیدګۍ د خپلو ولایتونو ده چې هغه رسیدګۍ او بررسۍ کوي بیا هغه نتیجه موږ ته پیشنهادی وي چون د رای ابطال په یوه حوزه کې د مرکزي کمیسیون صلاحیت دی فقط دوه ولایته چې یوه د یوه دوسیه تکمیل ده وردګ دي او بل هم د هغو پیښې په اساس ممکن فراوي او نور حالات د څېړلو کې دي کله چې نتیجه د موږ سره نهایي شوه بیا به کیدلی شي لکه نن ورځ هغه هم د تاسو شریک
یعنی څو نور ولایتونه هم داسې شته چې د هغې رایې به باطلې اعلان شي
ډېر نه دي کم دي خوشبختانه چې کم دي شاید څلور ولایتونه اضافه نشي
یو بل مسله حکمل صاحب چې ویل کیږي د شکایتونو کمیسیون او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ اختلافات دي شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دغه پریکړه د داخلي اختلافاتو له وجې رامنځته کیږي
دا به نو یو عوامو فکر وي ځکه چې تاسو دلته ټول اسناد ولیدل د کابل د ولایت تقریبا 3000 دوسیه ولیدل چې تل زیات راغه په زیر رنگ دوسیه ټول تخلفات د انتخاباتي او په سره رنگ چې هغه هم په زرها او دوسیه کې هغه جرایم د انتخاباتي او بل دا چې وګورئ دغه په خپل ماهیت کې د دواړو کمیسونو ماموریتونه بیل دي هغه عملیات او اجراءات د ټاکنو د قانون په واسطه کېږي او د اوغونه د موغو پروسه د اجراءاتي او عملیاتي پروسه نه کوم شکایت چی کېږي هغه بیا کمیسیون د شکایاتو ته رسي او که خلک مثلا یا تاسو په دې نظر باندې وای چې موږ په دې کچه شکایاتو په کابل کې یا په بل حوزه کې سترګې پټې کړې وای بدون د شک نه دا به د موږ یو خیانت و د انتخابات سره د ولسواکۍ سره د خلکو سره د وطن سره د نظام سره ځکه چې دا خو واضح خیانت دی چې موږ په دومره شکایاتو په دومره ستونزو په دومره تخلفاتو او په دومره انتخاباتي جرایمو سترګې پټې کړو. دا قطعا په دې معنا نه ده، بلکې دا یو ډېر ښه زیری دی د خاطر چې موږ د موږ په واسطه د قانون په اساس یا د قانون د صراحت په اساس د ټاکنو د کمیسون اجراءاتو ته عملیاتو ته پریکړو ته مشروعیت ورکول کیږي، او دلته فقط موږ په خپل د قانون په چوکاټ کې خپل ماموریتونه مخته وړو او خپل هغه لازم اماهنګۍ لرو. داسې کوم هغه اختلافات نشته دي. خو شاید مثلا د تا باندې غو کمیسون دومره زحمت یا سلای مصارف یې کړی دي، یا سمه یا خرابه، یا قانونی یا غیر قانونی، چنن یعنی نتیجه ولیدله. نو دای که په دې خفکی یا زورکی چې د شکایتو کمیسون ولې دا پریکړه کړې ده دا به مناسب نه وي.
ټول څومره انتخاباتي شکایتونه په کابل کې موجود او څومره انتخاباتي جرایم
په ټوله کې؟ خو 3000 تقریبا 3000 چې دوغونه دیار لسو او یو لس انتخاباتي جرایم او اکثریت ټاکنیست تخلفات او ډېر کم په بی رنگ دوسیه چې تاسو ولیدلې هغه مستند شکایتونه نه وو، اسناد او مدارک دلایل نه درلودل او هغه رد شوی دي چې ډېر کم وو.
هغه سان چې په دې انتخاباتي جرایمو کې لاس لري، انتخاباتي درغلې کړې دي، طبعا انتخابات تر سره شول، مصارف موش ول، خلکو خلپ کې هو وجل شول، پامنيتي پیخو کې او لویه پروسه و تر سره شو دا چې اوس باطل اعلان شو. هغه کسان چې په دغه درغلې او دغه جرایمو کې لاس لري، دا غوډه پرم د کومې سزا پریکړه شوي؟
bale څنګه چې تاسو په کانفرنس کې ور ودل د مقبله مسببه بعد د دوه اشخاص په ارتباط وی چې د بعضو نمونه یو خستل شو او د نورو موضوعانه په حاله د څېړلو کې دي. یعنی که په هر وخت کې موږ ته د دې اسناد او مدارک شواهد راشي یا موږ په دې یقین حاصل کړو چې د انتخاباتي جرم ترسره کړی دی، هغه به سارنوالی ته معرفي کړو. هغه کسان چې په دارالانشا د ټاکنو د کمیسون کې وو او د صلاحیت لرونکو اشخاصو په توګه یا متاسفانه د مدیریت د ضعف د عمل دوی ونه توانېدل چې هغه خپله وظیفه په سمه توګه مخته بوزي، لکه د دارالانشا رئیس، لکه معاون د عملیاتي رئیس، د عملیاتی د ټکنالوژي رئیس، دغه هغه کسان دي چې په مسله کې دوی دخیل وو، عملیات د انتخابات و هغه ته هغه حد چې موږ صلاحیت درلو مثلا د انتخاباتي تخلفات په ارتباط باندې چې دوی د وظیفه نه باید منفصل شي او تر یو لک افغانۍ په دوی جریمه. اما وروسته د دې چې موږ دوی تابن سارنوالی ته معرفي کیو، هغه به از اسناد چې موږ دوی ته لیږلي تاسو نه دي ځواب شي، هغه چې ځواب شول شاید نن یا سبا دوی سارنوالی ته معرفي کو او دغه تصمیم او پریکړه هم د تاسو سره شریک کو.
استاذ په وینا باندې چې له پاکو رایو نه ناپاک رایو په کابل کې ډیر وي، تبن انتخاباتو کمیسون په دې باندې پویږي، خو هغه بیا هم د پروسه مخ ته وړي. فکر کوي چې البته د پیسو راکړه ورکړه روانه ده، ستاسې معلومات څه دي؟ بده
د پیسو راکړه ورکړه خو تا بنده د مو وظیفه واچ باید بعض مسائل تشخیص کو او هغه گزارشونه چې مختر کړل شوی دی په وو کې هم معلومیږي خلکو هم چې شکایت کړی دی او د عمومي وضعیت هم په دغه شکل دی. د شکایتو د کمیسون غړي د ماو د رئیس او د کمشنرانو په شمول باندې څو ځلې ورغلی او اگر د بیاشمیرنه پروسه هم نظارت کړی ده. متاسفانه په لاسو دقیقو کې موږ درې گروپ چې دوی د بعضو کاندیدانو نه چې پیسې خصي حقوق ته رای لوړول مشخص کاندیدان او د نورو بیچارهګانو چې هغه یا د پیسو توان نه درلود یا هلته کسان درلودل یا په خپل د کمیسون د خانه ورته استخدام شوی نه، متاسفانه یو ډېر ستر مشکل دا و چې د معارف معلمین هم د قانون په اساس او هم د طریق استخدام شول، ترینینګونه ورکړل شول، اما د انتخاباتو په ورځ نور کسان را وستل شول چې هغه د نوماندان و اړوند مربوطه کسان و. یعنی حتی هغه د انتخاباتي موقت و دند و هغه و پلورل شول په کاندیدانو باندې، د معارف معلمینو ته ځواب ورکړل شو، هغه ولېږل شول او په عوض نور کسان استخدام شول چې هغه ترینینګ ټینګ درلود، اما دا غلطه فقط هغه د مالی فساد په اساس باندې. نو دغه مسله متاسفانه چې د موجودیت نه سرګې نه شو پټولای، او دغه تشویشونه او اوس هم تقریبا ته 200 ناظرین د موږ روزمره ورتلل د کمیسیون د انتخاباتو ته د بشمارې په پروسه باندې، او یعنی هر ورځ موږ متاسفانه ډیر منفی منفی گزارشات، ډیر خراب گزارشات درلودل چې هغه عمومي روحیه یې نور هم متاثره کوله.
د روسي پښتنې په توګه که حکومت فشار راوړي په تاسې باندې چې بالاخره همدغه څه چې دي همدا پایلې باید ومنل شي، ستاسې غبرګون به څه وي؟
حکومت د شکایتونو د کمیسیون استقلال او بې‌طرفي ثابته ده، او دا فشارونه تیوه ها دا مو مخ هم تجربه کردی، خصوصا هاگه وقتی چه مو تصمیم اونیو چه یو تعداد باید داغشی اگه یو تعداد چه هست شول. اما خوشبختانه چه حکومت نه دا فشار روری او نه هم مداخله کوی، او زا مطمئنه ایم چه دا فشارونه دو حکومت خانه نواردی، او احیانا که وارد هم شول قطعا دا نتیجه نبدلی، دا تصمیم نبدلی.
دیر زیاده منن
جنګ زرا چې دا سمه بدی سیګي په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونو نسوم راوله، او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.